Radio.
شنبه د غوی اته وشتمه د می اتلسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماښام تر اوسه جوړه خبرونه په منځني سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. زموږ خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه زه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان په هلمند کې د هوایي بمباری په ترڅ کې د یو شمېر افغان پولیسو پر وژل کېدو خواشینی ښودلې او د دې پېښې د جزئیاتو په اړه یې یو شمېر معلومات له رسنیو سره شریک کړي دي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. زلمی خلیل زاد وایي چې امریکا په افغانستان کې سولې ته لومړی ټوپ ورکوي. په پروان کې بندیانو اعتصاب کړی دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیا او نورو شریکانو ژغ کړی دی چې د 2015 کال اټومي موافقه خوندي کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې پروسې ته لومړی ټوپ ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لار هواره شي. شاغری خلیل زاد دا خبره پر ټویټر د هغه ځواب په وړاندې لیکلې ده چې یو شمېر کتونکو په روسیو کې وویل چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې انتخاباتو ته لومړی ټوپ ورکوي. خلیل زاد وایي سوله د افغانستان د ولسمشۍ د ټاکنو مخه نه نیسي. خلیل زاد زیاته کړه چې د سولې له هڅو سره سره باید د انتخاباتو هلې ځلې ادامه پیدا کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تل شپږمه نیټه د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف پر نوویل چې تر سولې مخکې د دې انتخاباتو ترسره کېدل به په هیواد کې کړکېچ رامنځته کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله څلور تنه ټپیان شوي او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی. په غوربندي بازار کې پرون ماسپښین اور لګېدلی و. د بلخ د حوزې روغتون سرطبيب ډاکټر نور محمد فیض وایي چې یوه ښځه او درې نارینه زخمیان شوي دي. د بلخ د والی ویان منیر فرحات ازادي راډیو ته د اوښتو مالي زیانونو په اړه وویل. دی وایي دا د بنجاره موادو د تاجرانو مارکیټ و. هغوی به دقیقا د وررسېدلي مالي تاوان معلومات راکړي، خو موږ داسې اټکل کوو چې تر یو میلیون ډالرو پورې مالي زیان اوښتی. منیر فرحات زیاته کړه چې د اور لګېدو علت نه دی معلوم، خو دوی څېړنې کوي. د پروان د زندان یو شمېر بندیانو اعتصاب کړی چې ډوډۍ نه خوري. دغو زندانیانو ویلي دي چې د محکمې تر فیصلې ډېر وخت په زندان کې تیر کړی دی. یو بندي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي پرون په پروان کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل. د بندیانو اعتصاب کړی، دوی خپلې شونډې ګنډلې دي ځکه چې د محکمې د سزا وخت تیر شوی. د قانون ماده ده چې د محکمې له حکمه پرته څوک باید په زندان کې پاتې نه شي. د پروان د استناف محکمې رئیس حفیظ الله اصولي وایي د زندانیانو شکایتونو ته به پاملرنه وشي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیه او نورو شریکانو ژغ کړی دی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې شوې وه د دفاع لپاره کلک ګامونه پورته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیر کال وویل چې له دې موافقې وځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون په پکینګ ته ورسید. ظریف هلته د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګی سره وکتل. په منځني ختیځ کې ناکراری د زیاتېدو په حال کې ده. د امریکا متحده ایالاتونو تهران ته د بالستیک میزایلو د پروګرام او په سیمه کې د وسلوالو ډلو د ملاتړ له امله ګواښونه زیات کړي دي. د امریکا یو ستره جنګي بیړۍ چې الوتکې لیږدوي د عربو په خلیج کې ولاړه ده. په دې بیړۍ کې جنګي الوتکې بار دي او داسې نورې بیړۍ یې بدرګه کوي چې له سمندره وچې ته کروز میزایل ویشتلی شي. تهران د امریکا دا تور رد کړی چې په منځني ختیځ کې امنیت ته جدي ګواښ پیښ کړی دی. تهران پر امریکا تور پورې کړی دی چې په سیمه کې په غیر ضروري ډول کړکېچ زیاتوي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا جوړه کړي. نیکولاس مادورو دا خبره په ناروی کې پرون وکړه. د ناروی حکومت پرون تایید کړه چې د وینزویلا د حکومت له استازو او سیاسي مخالفانو سره یې ابتدایي تماسونه ټینګ کړي دي. په وینزویلا کې له څو میاشتو راهیسې سیاسي کړکېچ روان دی او سیاسي مخالفانو پراخ لاریونونه کړي دي. پور نیکولاس مادورو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د وینزویلا د اقتصادي چارو د ناسم مدیریت له امله انتقادونه شوي دي. دا او خبرونه دا سدی رډو سهارنۍ خبری مچل اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې د هلمند په څیر پیشه باید بیا رامنځته نشي او دا څرګند شته چې دا پیشه ول رامنځته شوې ده. لشکرګاه ته څیرمه وړ مشپه په هوایي بمباري کې ویل کیږي چې ولس افغان پولیس وشل شوي دي. دا ساجي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې په دې ارتباط د هلمند د ولایتي شورا د مشر څرګندونې هم در سره شریک کړو.
دا چې زموږ نظامي کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان چې په نښه کیږي نو دا خواشینونکي خبر
ده. د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف بیا ټینګار کړی دی چې انتخابات باید اوس ترسره نشي او سولې ته لومړی توپ ورکړل شي. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره شوې ده او د دې خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
خوند مې محسوس و زه نه هم کوم بیا پس د څو کاله زه لاړم خپل مکتب مې خلاص کړ.
هلمند کې له ادعا سره سم د هوایي برید پر مهال د ولس افغان پولیسو تر وشل کېدو وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان موضوع روښانه کړې ده چې څرنګه رامنځته شوې ده. دیو باتلر وایي چې دا مهمه ده چې دا وڅېړل شي چې ولې داسې تېروتنه شوې ده. د امریکایي ځواکونو د ویان څرګندونې او لشکرګاه ته څېرمه د وړمې شپې د رامنځته شوې پیښې جزئیات ته فرشتې جلالزی په راپور کې.
د هلمند د ولایتي شورا مشر وای چې زیات هلمندیان په هغه ولایت کې په وروستۍ هوایي حمله کې د ملي پولیسو په وژل کېدو او زخمي کېدو خوابدي دي. عطاوله افغان پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې پېښې د خلکو زړه ماتوي.
موږ د هلمند خلک د بيدرغم په جګړو کې شهیدلي سپورې او دا چې زموږ نظامي کسان چې زموږ او ناموس څخه دفاع کوي هغه کسان په نښه کېږي نو دا خواشینونکي خبر ده. نو دا د انګلیسي وړ د نن چې موږ ټوله ورځ د سیمې د خلکو سره لیدل واکیم د سیمې خلک قومي مشران دیني علما ځوانان روحانیان روشنفکران خوابدي او مایوسه دي.
دا پنځمبه په مخسن د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې د جګړې پر ډګر بمبارد کړی دی. د تلفاتو په اړه لا هم زده نقیز رپورټونه ورکول کیږي. خو د هلمند ولایتي شورا مشر ازادي راډیو ته ویل چې ولس پولیس وژل سوي او څوارلس تنه زخمیان دي. په افغانستان کې د ائتلاف د امریکایي قواو ویاند ډیو باتلر ویلي چې دا یو غمجنه پیښه ده. باتلر واشنگتن پوسټ ته ویلي چې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي وژل سوي خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. ډیو باتلر واشنگتن پوسټ په استولي بیان کې لیکلي افغان لوري د سخت جګړې په وخت کې د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه. د امریکا پوځي مامورین له افغانانو سره د هماهنګۍ له مخې کار کوي. امریکایي قواو ته ډاډ ورکړ سوی و چې دوست ځواکونه په سیمه کې نسته خو متاسفانه هغوی په سیمه کې وو او داسې غمجنه پیښه وسوه. باتلر واشنگتن پوسټ ویلي چې امریکایي چارواکي په دې اړه چې په دې مکالمه کې چیرته تیروتنه شوې تحقیق کوي څو د دغسې پیښو د تکرار مخنیوی وسي. د هلمند چارواکي هم وایي چې په دې اړه څېړنې کیږي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک بیګا ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې حمله وشي یوازې په دې سیمه کې نه بلکې هر ځای د دشمن د مرکزونو د لمنځوړلو لپاره معلومات شریکېږي او د هماهنګۍ له مخې داسې حمله کېږي. په دې سیمه کې زموږ د معلوماتو پر اساس سوء تفاهم سوی دی. فعلا د دې لپاره چې معلومه سي چې څومره هماهنګي سوي او چیرته تیروتنه شوي زموږ پلاوی تحقیق کوي چې د امنیتي ځواکونو او د غوث ناتر ماموریت استازي پکې دي. امریکایي ځواکونه وایي چې له افغان لوري سره د ښه تفاهم او مکالمې د بهتر کولو هڅې کوي. د هلمند ولایتي شورا مشر عطاوله افغان ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالو قواو ملاتړ ته اړتیا لري، خو کمزوري هماهنګي او داسې تیروتنې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف د سولې په برخه کې پر لا زیاتو هڅو ټینګار کړی دی. دا ائتلاف وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو تر ترسره کېدو مخکې باید لومړی په هیواد کې سوله ټینګ شي. د دغه ائتلاف مشر عبدالقاهر شریعتي د جمعې پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل تر سولې وړاندې د جمهوري ریاست انتخابات به په هیواد کې د کړکېچ باعث شي. نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریالې فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو ملي ائتلاف وایي د سولې لپاره روانې هڅې کافي نه دي، او د سولې د ژر ټینګښت لپاره باید ملي اجماع جوړه او په دې برخه کې د سیاسي ګوندونو مشورې هم واخیستل شي. د دغه ائتلاف مشر عبدالقاهر شریعتي د جمعې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې له ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې باید په هیواد کې سوله راشي، او په دې برخه کې د هڅې لا زیاتې شي.
مکتب ته تلی شو، مدرسې ته تلی شو، خپل کور ته تلی شو، نو په سوله کې زمونږ خیر ده. بیا د انتخاباتو مسله کې به جګړې نه وي.
خو نوموړی ټینګار کوي چې که د سولې له ټینګښت مخکې انتخابات ترسره شي، په هیواد کې به کړکېچ زیات او خلک به له بېلابېلو ستونزو سره مخ شي. د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د سولې د ټینګښت او د بین الافغاني خبرو د زمینې برابرولو لپاره په هیواد دننه او بهر هڅې روانې دي. افغان حکومت د خلکو د نظرونو د اخیستلو په هدف د روان لمریزې میاشتې په 9 نیټه د 3200 کسانو په ګډون په کابل کې د 5 ورځو لپاره د سولې مشورتي لویه جرګه ترسره کړه. د دغه ائتلاف غړي د سولې اړوند مسایلو کې د ګوندونو رول کمرنګ بولي، او موږ غوښتل د سولې د هڅو او سیاسي ګوندونو سره د مشورو په اړه د افغان حکومت نظر واخلو، خو بریالي نشو. خو تر دې وړاندې ولسمشري مانی ویلي و چې ولسمشر د سولې په تړاو له ټولو اړخونو سره مشورې کړي، او حکومت هڅه کوي چې ژر تر ژره دې په دې هیواد کې سوله راشي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د سیاسي ګوندونو د ائتلاف د غوښتنه پر ځای بولي. له دغه ډلې ناصر شفیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سولې نه پرته موږ انتخابات برگزار کړو. زه فکر نه کوم چې انتخابات به د افغانستان د خلکو په پراخه ګډون سره دومره تضمین شي چې د دې نظام هغه مسؤلیت هم وساتي.
ښاغلی شفیق دا هم وایي چې حکومت باید د هیواد د بېلابېلو قشرونو په ځانګړې توګه د سیاسي ګوندونو مشورو ته غوږ ونیسي، ځکه دا مشورې ګټورې دي او کولای شي له حکومت سره هیواد ته د سولې د راتګ په برخه کې ښه مرسته وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوري، او د انټرنیټ لالارې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. په پاکستان کې د پاکستانی روپی ارزښت خورا ټیټ شوی دی. خورا ډیر ټیټ په دې معنی چې د پاکستان په 22 کلن تاریخ کې د لومړي ځل لپاره دا پیسې دومره ټیټ شوې ده د ډالر په وړاندې چې کله هم پخوا دومره نه و ټیټه شوې. یو ډالر پرون په نږدې 1.5 پاکستاني روپۍ تبادله شو. سره له دې چې د پاکستان روپۍ په تیرو 2 کلونو کې په پرله پسې ډول د ډالر په مقابل کې خپل ارزښت له لاسه ورکوي، بیا هم په افغانستان کې یو شمېر کسان د افغانۍ پر ځای پاکستاني روپۍ کاروي. علت یې سره خانجان علي کوسی وایي.
دولت پر پسیحات تاجرینه اکلا، دولت پی اوه حل پاندیان اکلا، مگر خلق داشی و نپریدی، دوی پا دیخ پرا گتا و تاوان باندی شاید پوی نشی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الکوزی څرګندونې په دې اړه وړاندې په تفصیل په خبرونه کې درسره شریکو. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مخکښه غړي سنا اعجاز وایي چې د مرګ ګواښونه ورته شوي دي، او د پولیسو ته هم شکایت کړی دی. پولیس په دې ارتباط څه وایي دا هم په یوه راپور کې په تفصیل اورېدلی شي. زموږ خبرونه د سهار لو د ماشام تر وبجو پوری په منځنۍ صفه 12.89 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajiradio.com کې نیولای شي. وو بجې او 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونه پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونه ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
اکانومیست خبرونه پر جګړې او د افغانستان پر عمومي وضعیت تمرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا او طالبانو ترمنځ اووه ځله خبرې وسوي خو د افغانستان وضعیت لا خراب شوی دی. لیکوال د ملګرو ملتونو د 2013 کال د راپور په استناد ویلي چې هغه په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره تر ټولو خونړی کال بللی او سش کال د امریکا له ملاتړ سره سره د افغانستان حکومت په تدریجي ډول د هیواد ځینې سیمې له لاسه ورکړې دي. د اکانومیست په لیکنه په افغانستان کې د لویدیځ په ملاتړ حکومت څه باندې 13 کاله تیریږي خو کابل نه دی توانیدلی تر اوسه خلکو ته تر ټولو اساسي خدمات برابر کړي. لیکوال په دې باور دی چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه فعال دي خو تل د ښوونکو معاشونه پر وخت نه ورکول کېږي او هغوی کار ته لیوالتیا نه ښیي. خبرونه زیاتوي د افغانستان د حکومت تر ټولو مهمه اداره د پولیسو ده خو په ځینو مواردو کې هغوی خپل شتمنۍ غلا کوي. اکانومیست په لندن کې د اوورسیز په نوم د بهرنۍ پراختیا د انسټیټیوټ د یو څېړونکي آشلی جکسن څرګندونې هم راخیستې دي چې وایي طالبان د خلکو ترمنځ پر ملکیانو د بریدونو له کبله ډیر بدنام دي خو په ځینو کلیو او بانډو کې د ډلې ته په ښه سترګه کتل کېږي. جکسن د مثال په ډول لیکي چې په افغانستان کې جرمي تاوتریخوالی او یا په سلو کې د مځکې د غصب له کبله کېږي ځکه د حکومت تر واک لاندې سیمو کې بانفوزه خلک مځکې غصبوي خو د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې سره له دې چې قاضیان په دې ډول قضیو کې ناسم چلند لري خو په کارونو کې یې درغلۍ ډیر کم لیدل کېږي. فورن پالیسي خپرونې بیا په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو پر هوایي بریدونو مرکز کړی دی. د خبرونه په لیکنه د امریکا د هوایی ځواکونو د شمیرو لمخې دا ډول بریدونه وروسته له هغه چې په 2013 کال کې په بیساري ډول ډیر سول خو دروان کال د فبروري په وروستیو کې کمواله پکښ راغی. سره له دې چې امریکا د هوایی بریدونو د کمولو د علت په اړه څه نه دی ویلي خو د فارن پالیسي په لیکنه د طالبانو پر وړاندې حملې په ګڼمیشتو سیمو کې کېږي ځکه دا ډول له هغو سیمو د سپر په توګه کار اخلي. یوازې دا نه بلکې افغان ځواکونو ته هم کله ناکله د هوایی بریدونو په نتیجه کې مرګ ژوبل اوړي. د فارن پالیسي په لیکنه د هوایی بریدونو په نتیجه کې د ملکي تلفاتو له ډېرېدو سره شایي افغان حکومت د خلکو د نه ملاتړ له خطر سره مخامخ سي. لیکوال دا هم زیاتوي چې شایي د امریکا خلک په افغانستان کې د 2018 کال د ناکامې ستراتیژۍ د بریالیتوب په اړه ډېر نه پوهېږي ځکه داسې پرېکړه شوې چې د جګړې د وضعیت په اړه معلومات باید علني خپره نه سي او بالاخره خلک په یو ډول د معلوماتو په تیارۍ کې پاتاسي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
په پاکستان کې د پاکستاني روپی ارزښت د جمعې په ورځ نور هم ټیټ شو. یو ډالر په نږدې 1.5 روپی تبادله شو. د پاکستان په 2 کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې ملي پیسې دومره رالوي شي خو په داسې حال کې چې د پاکستاني روپۍ د ارزښت د ټیټېدو بهیر له نږدې یو کال راهیسې په پرلهپسې ډول پیل شوی ولې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې چې له پاکستان سره پر پوله پراته دي د کلدارې چلند نه بندېشي. احمد تکل په دې اړه د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستیال خانجان الیکوزي نظر اخیستی. ښاغلی الیکوزي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولې خلک د پاکستاني روپۍ پر ځای د ملي پیسو یا افغاني کارولو ته زړه نه شکوي.
پدغه لوی پکتیا کې او همدارنګه په لوی قندار او لوی مشتقي کې 50% تر 30% پورې خلک مکمل خپل سرمایه او خپل کاروبار عادي سرمایه یا عادي غریب مزدور دې کار څوک دې هغه تاوان کوي. یعنی په سلو کې 50% تر 30% پورې کچته زمونږ دوران د جلال آباد په ښار کې په نورمال شکل د غریبانو د ورځې پردان 100 میلیونه کالداری نه په 100 میلیونه کالداری کې 50 میلیونه کالداری دوی تاوان کوي. دویمه خبره داسې ده چې مونږ ډېر زیات تجارت هم وابسته دی پاکستان پورې. ډېر کاروبار د پاکستان سره خصوصا دغه سرحدي ولایتونه ډېر کاروبار د پاکستان سره کوي. هر څه په کالدارو خرڅوي او راکړه ورکړه په کالدارو کوي.
مګر الکوزای صاحب د خډیر ساده محاسبه ده. زه په جپ کې کلدار لرم او ګورم چې د پاکستاني روپی ارزښت را ټیټ شوی. نور ذاتی نه کوم په غبانې معاملات زم ټول خپل معاملې په افغاني باندې تنظیموم او کله چې کلدارو ته ضرورت پیدا کوم زم په بازار کې اخلمه. خلک ولې دا کار نه کوي؟
نو دا خلک په دې باندې کې پوهیږي چې تاوان کوي خو نه کوي. دا کار دولت پورپسې حتی جریمه کړه، دولت یې ووهل، پاندیان یې کړه، د خلکو نه پیسې واخیستلې، بانکونو ته پیسې تحویل کړلې، مګر خلک دا شی ونه پرېږدي. دا وابستهتوب دی متاسفانه. دوی په دې خپله ګټه او تاوان باندې شاید پوه نه شي، اما دا صحیح ده چې ستا تحلیل درست دی چې دا نقص کوي. مګر په افغانیو باندې متاسفانه په دغه ولایتونو کې ډېر زیات اعتماد نشته دی، ځکه چې دوی داسې وایي دا کاذب حالت دی.
مګر عملاً په وروستیو څو کلونو کې ثابته شوه چې افغانۍ تر پاکستاني روپۍ نه ډېره باثباته ده.
او خو هغه کومکونه دي د افغانۍ باثباتول دا نه دي چې مونږ صادرات لرو، هغه دا دی چې دلته فقط ډالر پمپ کیږي ښار ته، بازار ته، او بیرته راټولیږي افغانۍ. د افغانستان بانک دا یو توازن باندې ساتي، اما دا نوسانات اقتصاد ته ډېر زیات نقص رسوي او خلک هم ډېر زیات په تاوان کې دي.
په عمومي ډول د افغانستان شرایطو ته په پام سره د بهرنیو اسارو چلند په بازارونو کې د هیواد د اقتصاد په ګټه دی که په تاوان؟
خپله کرنسی چلول په هیواد کې دا د ثبات معنا ورکوي، دا ملي هویت ته هم ارزښت ورکوي، او هم زمونږ دپاره ښه ده، زمونږ د اقتصاد دپاره هم ښه ده، اقتصادي رشد دپاره هم ښه ده. مګر تاسو وینئ چې د افغانستان شرایط بحراني شرایط دي، جنګي شرایط دي، او دې کې د خارجي مداخلو، داخلي عواملو او منطقوي عواملو تاثیرات هم شته دي، چې د داود خان او ظاهر خان یا تر شا د مجاهدینو د دولت نه مخکې په هیڅ صورت زمونږ مارکیټ د همسایګانو مستقیم تاثیر لاندې نه و. اوس مستقیم تاثیر لاندې دی، دوی د زمونږ مارکیټ، دوی داسې لوکل مارکیټ یې دی، یعنی د خپل مارکیټ په حیث باندې بولي. که په ایران باندې کوم تاجرات راځي، تومن خرابېږي یا کلداره دې کې مشکلات راځي، دا ټول هغه څه دي چې مستقیم هم که د هغوی په مارکیټ منفي تاثیر کوي، زمونږ په مارکیټ باندې هم منفي تاثیر یې کړی دی.
خانجان الکوزی وویل زموږ یو شمېر سوداګر پاکستاني روپۍ د افغانۍ پر ځای کاروي، خو دوی له بده مرغه په خپله ګټه نه پوهېږي او پر افغانۍ باور نه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی سنا اعجاز وایي چې د مرګ ګواښونه ورته کیږي. سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې د ناڅرګندو کسانو له لورې ورته ویل شوي چې وبه وشل شي. د پېښور پولیس وایي چې د هغې شکایت څېړي. د دې حرکت پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهرې پیل کړې دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
په پېښور کې پرون تر روژه ماتي وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو د سنا اعجاز د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. د پاکستان د پښتنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړي سنا اعجاز وایي د مرګ ګواښ ورته سوی دی. سنا اعجاز ازادي راډیو ته پرون وویل چې دا د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې د انساني او بشري حقونو لپاره مبارزه کوي، او د پاکستان حکومت باید د دې سر او مال په امن کې وساتي.
ما په ژوند کې چاري هم ماته چا تماشا نه پوینټ کړی دی، نه مخکې لکه دړکې را کړې هم دي، نو هغه بیا به دا ته ویلي چې مجون برې ختم شي که په مخامخ هم راغلي دي، نو لکه څه شی دړکې را کړې دي، نو دا راته تماشا رو چې تک راته پوینټ کا، او بیا د هغې سره بس مخ سره ګاډي روان کلا.
په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د منظور پښتین په مشرۍ د 2013 میلادي کال د فبروري له میاشتې پیل شو، او د پښتنو د قانوني حقوقو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي. د دې حرکت ته یو شمېر نورو مشرانو په څیر سنا اعجاز مکررن د پولیسو له تحقیقاتو سره مخامخ سوي، مختلف تورونه قربانې لګول سوي، او له پاکستانه د سفر کولو تر بندیز لاندې ده. د پاکستان پوځ مکررن د دې حرکت پر مشرانو انتقاد کړی، او په ځینې مواردو کې تور پرې پوري کړی چې د بهرنیو قدرتونو لپاره کار کوي. سنا اعجاز پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا وار د ورته شوي تهدید په اړه پولیسو ته ورغلي، شکایت یې کړی او خپل شکایت لیک سب کړی دی. خو د پېښور د پولیسو یو چارواکي ظهور افریدی ازادي راډیو ته وویل چې پولیس لا د هغې شکایتونه څېړي او رسمي شکایت لیک نه دی ثبت شوی. سنا اعجاز په دیرشو کلونو اوښتې ده. هغه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ ته تر ورګډېدو وروسته د پاکستان په دولتي تلویزیون کې له کاره وایستل شوه. د نېشنل عوامي ګوند هم هغه د ځوانانو له څانګې څنډې ته کړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنا اعجاز د امنیت لپاره پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. د پښتون ژغورنی غورځنګ بلې مشري وړانګې لونی ویلي موږ باید د دې حرکت ټولو مشرانو ته متوجه ګواښونه په عام محضر کې ښکاره کړو. د ټولنیزو رسنیو پر مختلفو سایټونو د سناتا ګواښ مکوي هشټګ چلیږي. سلهاو کسانو سنا اجاز ته د شوي تهدید پر ضد پیغامونه خپاره کړي دي. د پاکستان صوبایي او مرکزي حکومتونو تر اوسه رسمن پر دې مسله خبرې نه دي کړې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی سلمی خلیل زادوی د سولې پروسې ته لومړی ټوب ورکوي چې په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته لاره هواره کړي. د مزار شریف د غوربندي بازار په سمر مارکیټ کې د اور لګېدو له امله پرون څلور تنه ټپیان شول او دوکاندارانو ته مالي زیان اوښتی دی. د پروان د زندان یو شمیر بندیانو اعتصاب کړی دی او ډوډۍ نه خوري. دوی وایي چې د محکمې تر فیصلې ډیر وخت په زندان کې تیر کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پر چین، روسیا او نورو شریکانو ژغ کړی چې له اټومي موافقې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه دفاع وکړي او کلک ګامونه پورته کړي. د وینزویلا سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو وایي د حکومت استازي له سیاسي مخالفانو سره هڅې کوي چې یوه سوله ییزه اجنډا رامنځته کړي. وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې اسمسونه لولو، خو تر هغه مخکې د ژوند رنګونه پروګرام.
د ژوند رنګونه
دومره ته وې.
زما نوم لیلا صافی، مکتب بیا تر شپږم سم کې مکتب ستاره کې مې تحصیل کړی. پس د هغې دولسم مې آریانا کې ویلی، نهم سم کې چې واده مې کړی. په ډېر دا درې کاله مکتب مې په ډېر ستونزو ویلی. پس د هغې کله چې بور شلم د سو کاله په کور کې وم، په کور کې بهم خیاطي کوه، شعر و شاعري مې کوه. بیا پس د هغې ماجر شلو په دې جنګو کې لاړو مزار شریف کې. د یونیسف د خوا معلمه وم، د کودکستان د ماجرینو ته مې کومک کړی.
کله چې مو واده وکړو تاسو ویل نه هم ټولګي کې وو، هغه وخت کې تاسو وړه نه وای؟
داسې په جبري هم نه یم اول کړی، خو لږ خپل و نو وادم سره وکړه. چون خاوند مې ماسل و زه نه هم کې وم. بیا پس د سو کاله زه لاړم خپل مکتب مې خلاص کړ. بیا پس دغه
خسر په کورنۍ کې کوم ممانعت نه و؟
نه نه، خاوند مې مدیر دی اداري تبدلی دی، هغه وخت ماسل و ډیر یو ډیر خان فکر سړی دی.
تاسو بیا وروسته پانتونه مو ویلې کوم نه ویلې؟